احمد شبریم پر خبرونه کې مو هر کله کوم وړاندې مو په نورستان کې د کامبیش ولسوالۍ د سیلونو له زیانونو خبرو چې تر اوسه د لسګونو کسانو مړي پیدا شوي او لسګونو کسان تری تم دي.
قرار ده اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسان ورک
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په سپین بولدک کې د لسګونو ملکیانو د وژلو خبره کوي.
شاوخوا څلوېښت ملکي وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی.
پکنګ د طالبانو پلاوی ته روانه اونۍ څه وویل؟ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد
چینایانو په ډېر وضاحت سره دوی ته ویلي دي چې موږ د تاوتریخوالي له لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو.
په خوست کې د ځوانانو یوه ډله خلکو ته وړیا کتابونه ورکوي.
ستا یو کتاب مې ترلاسه کړ تر څو چې زه دغه کتاب ولولم او د هغې نه وروسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
تر هر څه مخکې خبرونه له عصمت چاروان.
په نورستان کې د سیل له کبله د مړو شویو او بې درک شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د امریکا د پوز د افغان ترجمانانو لومړی ډله امریکا ته ورسېده او سیګار وایي د امریکا او طالبانو موافقه د جګړې د کمیدو پر ځای د طالبانو د بریدونو د لا زیاتېدو سبب شوې. د خبرونو تفصیل. د نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د سیل له کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم آزادی رادیو ته وویل د کامبیش ولسوالۍ په مردیش کې د سیل له امله د بې درکه شویو او له سیند څخه د رایستل شویو مړو شمیر تر 200 اوښتی دی.
قرار ده اخیرنۍ گزارش تقریبا یو سل اتیا کسانو ورک دي چې په هغې کې د څلوېښتو کسانو مړې په همغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا شپاړس نه پورته مړې د ناړې او د اسمار تر منځه دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړې حتی تر سرکاڼو پورې هم د سرکاڼو په بیله کې پیدا شوي. اوس هم د مړو پسې لټون جریان لري.
والی همدارزوی دوی د مړو شګو ټپیانو او نورو زیانمن شویو کسانو د کرشمیر د معلومولو لپاره سیمیتا د سری میاشتي کسان لیږلی دي. د نورستان د والی په وینا د کونړ په غازی آباد او اسمار ولسوالی کې له تیرو دوه میاشتو راهیسې وسلوالو طالبانو کام دیشته غزیدلې سړک بند کړی او که هغوی لار خلاص کړي نو دوی به زیانمن شویو خلکو ته خوراکي مواد او نورې مرستې ورسوي. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوند په کلا کلی کې تیره شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګېدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د زابل د ولایت روغتون سرطبیب ډاکټر نذیر حریفال روغتون ته د وربل شویو مړو او ټپیانو په اړه نن آزادي رادیو ته وویل
ولایتي روغتون ته یو لس نفره زخمیان راوړي وو. سلاغو له جملې څخه درې تنه ګانول او اته تنه زخمیان فعلاً ولایتي روغتون کې بستر دي.
د زابل امنی قمندان جنرال وای سمیمی رسنیو ته ویلي هاوان مرمۍ د وستبالو طالبانو لخوا توغول شوې و خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره وایي وستبالو طالبانو د اوروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د اوروزګان د والی ویندوی احمد شاه ساحل هم تایید کړي چې طالبانو د دهراوت شهر رادیو ودانې نړولې او د رادیو وسایل لوټ کړي دي. د رسنوي د ملاتړ ادارې نه پرشکیل خو ژخ کړي رسنوي او خبري اعلان ته زیان و نه رسوي. نه هم درازوي سره لدی چې طالبانو ویلي و چې له خبري اعلان او رسنوي سره کار نه لري خو اوس لیدل کیږي چې دوی د خپل شمنو خلاف عمل کوي او غړي د رسنوي لوټ او ویجاړولو ته دوام ورکوي. د ان ای پراساس تر دې وړاندې طالبانو د هرات په شیندن ولسوالۍ کې د تنین رادیو وسایل لوټ کړي وو او د دې رادیو شغې د تل لپاره غلې کړ. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي د طالبانو د بریدونو د زیاتېدو سبب شوې ده. په دې راپور کې راغلي چې له موافقې وروسته د طالبانو حمله دوه برابر شوې او ورسره د ملکي وګړو مرجوبلي ډېر شوې دي. پرون د افغانستان د سولې د چارو وزارت په یو راپور کې وویل چې د سشکال له پیله تر اوسه طالبانو هر میاشت کابو 15 سلنه حمله ډېرې کړې دي. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړېږي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. له دې سره هم مهاله د امریکا د متحدو ایالتونو کانګرس د رایو په لوی اکثریت هغه بیړنۍ لایحه تصویب کړه چې له مخې په افغانستان کې هغو کسانو ته د ویزو شمیر زیاتیږي چې له امریکایانو سره کار کړی دی. افغان لوبغاړی کیمیا یوسفی د ټوکیو په المپیک لوبو کې نوی ریکارډ ثبت کړ. کیمیا یوسفی په المپیک لوبو کې د سل مترو واټن په 10.9 ثانیو کې ووهه او د خپل نه کسیز ګروپ اتم مقام وګاټه. تر دې وړاندې کیمیا یوسفی هم دوبره واټن په 10.3 ثانیو کې کچ کړی وو او په دې توګه په المپیک لوبو کې د ځان په نوم نوی ریکارډ ثبت کړی وو. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. د ترکیه په جنوبی ساحل کې د اور لګیدو په نتیجه کې لشت لژه درې تنه مړه شوي او تر سلو زیات نور ټپیان شوي دي. د مدیترانه سمندرګي په وجدو کې د انطالیا په ختیځ کې دا تر ټولو پراخه اور لګیدنه بلل شوې ده. په دې ځای کې خورا زیات هوټلونه او تفریحي ځایونه شته. دغه اور پرون پنځشنبه بل شو چې د وشلو لپاره په سلګونو اور وژونکو او ترخیالوتکو لاس په کار شوي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي. د همدارس امر کړی هغه دولتي کارکونکي چې واکسین نه کوي باید پرلپسې ټیسټونه ورڅخه واخیستل شي او ماسک دی جبري شي. د نویو مقرراتو پر اساس که د فدرالي حکومت مامورین د واکسین کارت ونه لري باید تل ماسک ولري او مجبور به وي چې پرلپسې ټیسټ ورکړي. په متحدو ایالتونو کې 3.3 میلیون ډوز واکسین تزریق شوی دی.
ازاجر اډو په منځني سپه دولس شپښنی په ټول افغانستان کې اوري احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. د نورستان په کمبیش ولسوالۍ کې د سیلابونو له عمله د انساني تلفاتو شمیرې د زیاتېدو په حال کې دي او هلته د نورو رښتونو اټکل کیږي. د نورستان ولایتي چارواکو ازاجر اډو ته وویل چې تر دې دمه نږدې 15 جسدونه له سیند ایستل شوي او په لسونو کسان د وړم شپې د سیلونو له عمله لا هم تری تم دي. د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي ادارې ویلي د دې سیلابونو له عمله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه هم نړېدلي دي. دغه ادارې ویلي ځانمنو کورنیو سره د مرستې لپاره چمتو دي، خو په وینا یې چې سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او لا هم د مرستو پر رسولو نه دي توانېدلي. تفصیل په دې راپور کې.
په نورستان کې د تیز باران او سیلابونو دراوتلو لامل رامنځته شوی انساني ناورین. چارواکي وایي د دې ولایت په کامدیش ولسوالۍ کې د سختو سیلابونو دراوتلو لامل د مړو او ورکو شویو کسانو شمیر له 200 اوخته دی. دوی وایي خای د شمیري لا زیات شي. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل چې دوی سیمې ته د سری میشتي ډله استولې چې د تلفاتو دقیق شمیري معلوم کړي ترڅو دوی مرستي ورته ورسوي. نو موړی تر دې دمه نږدې 15 جسدونه له سیند را وستل شوي او لا هم د ورکو شویو کسانو لټه دوام لري.
قرار د اخیرنې گزارش تقریبا یو سلواتیا کسان ورک دي چې په هغه کې د څلویښتو کسانو مړي په هغه ساحه کې موندل شوي او تقریبا 14 نه پورته مړي د ناړې او د اسمار ترمنځ دغه ساحه کې پیدا شوي او یو څو مړي حتی تر سرکانو پورې هم د سرکانو په بیل کې پیدا شوي. اوس هم د مړو په لټون جریان لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ملي اداره وایي د نورستان په ګډون لا هم په کونړ، ننګرهار، لغمان، پکتیا، خوست، پکتیکا او لوګر کې د سختو ورښتونو او سیلابونو دراوتلو اټکل شته او خلک باید احتیاطي تدابیر ولري. په همدې حال کې د پیښو په وړاندې د چمتووالي ملي اداره وایي د یادو سیلابونو له امله له 1.5 ډیر کورونه او 2 لوی پلونه نړېدلې دي او نږدې 140 تنه لا هم نادرک دي. د دې ادارې ویان احمد تمیم مازیمی ازادي راډیو ته وویل لدی عمل چې یاد سیمه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده تر دې دمه مرستې نه دي رسول شوی.
او په تاسف کې ولسوالي مسیر عبور و مرور
سیمه د وسلوالو مخالفینو په لاس کې ده، او په همدې دلیل لا موږ سیمې ته مرستې نه دي رسولې. هڅه کوو چې د سیمې د سپینګیرو په منځ کې تو په یوه حل لاره راوباسو چې د سیمې خلکو ته مرستې ورسو، خو لا هم نه یو توانېدلې.
له دې وړاندې د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ په غزی آباد او اسمار ولسوالیو کې له تیرو دوه میاشتو وسلوالو طالبانو کامدېش ته غزیدلې سړک بند کړي، او کچیر ته لاره خلاصه شي او طالبان ورته اجازه ورکړي نو دوی به ځانمنو شو خلکو ته ځانونه ورسوي. که څه هم چې د وسلوالو طالبانو ویانزه به الله مجاهد د کونړ په یادو سیمو کې د لارې د خلاصېدو په اړه څه ونه ویل، خو وی ویل چې ټولو مرستندویانو او د دولت بی وسلې مامورینو ته د مرستو رسولو اجازه ورکوي. دغه ډلې د کامدېش سیلاب ځپلو سره د 15 میلیون افغانیو د مرستې اعلان هم کړی. نورستان د افغانستان په ختیځ کې پروت ولایت دی چې وخت نا وخت پکې د اورښتونو او د موسمي سیلابونو د راوتلو خبرونه ورکول کیږي، خو ښایي دا لومړی ځل وي چې د سیلابونو له امله له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبل اوړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په سپین بولدکه د طالبانو له لوري د ګڼ شمېر ملکي وګړو د وشل کېدو په اړه څېړنې کړې او د لسکونو وشل شویو کسانو هویت یې څرګند کړی دی. تر دې وړاندې د بشري حقوقو د سر ډلې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د لږ تر لږه سل تنو وشل کېده تایید کړې وه، خو چارواکي او ځینې ځایي اوسېدونکي د سلګونو کسانو د وشل کېده خبره کوي. تفصیل پرې راپور کړي.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ د ډلهیزو وژنو په اړه د دوی څېړنې ښیي چې طالبانو د بشری حقوقو نړیوالو بشری قواعدو ته له اعتنا پرته د غچ اخیستنې لپاره ملکي وګړي وشلي او د دې ولسوالۍ د یو شمېر اوسېدونکو مالونه یې لوټ کړي دي. وروسته له دې چې د سرطان په درویشتمه طالبانو سپین بولدک ولسوالۍ ونیوله، راپورونه خپاره شول چې دې ډلې په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 400 تنه وشلي یا نیولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور پر اساس ډېر کسان وروسته له دې وشل شوي چې د سپین بولدک له سقوط وروسته افغان امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو هڅه وکړه او ګڼ خلک د دغو ځواکونو هرکلی ته راووتل. د دې کمیسیون ویندوی زبیح الله فرهنګ ازادي رادیو ته وویل دوی د 40 تنو وشل شویو کسانو هویت معلوم کړي، خو ممکن د وشل شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډیر وي.
موږ موندنه کوي چې شاوخوا 40 ملکی وګړي د دوی هویتونه مشخص شوی ده چې د طالبانو لخوا وژل شوی، او دا ښکارا دی د جګړه جنایت ده.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د څېړنې پر اساس طالبانو د عامو خلکو په خوانو او اوسنیو دولتي کارکونکو شتمنۍ هم لوټ کړې دي. فرهنګ دا هم وویل چې هغو کسانو چې د امنیتي ځواکونو هرکلی کړی و د طالبانو پر ضد په جګړه کې هیڅ راز برخه نه لرله. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد بیا دا تورونه ردوي او وایي چې په سپین بولدک هیڅوک وشل شوی نه دي.
کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې سلګونه خلک نادرک دي او سلهاو پورې وزل شوي دي او نور داسې افواهات خپره شوي دي چې دا واقعیت نه لري.
خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویندوی میرویس تانکزی د پیښو په اړه د ادعاو په لومړیو ورځو کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو سلګونه کسان وشلي یا بې درکه کړي دي.
دا غلمړنۍ اطلاعات پر اساس شاوخوا 400 کسان دوی په سپین بولدک کې له کورونو ویسی دي. د سباندې سل تنو شهیدانو استاد موندل شوی دي چې ځینې په کورونو کې په شهادت رسولي، ځینې په ریګستانونو او په چوکونو د سپین بولدک کې پیدا شوی دي. اساسه دا اکثریت مطلق ده دغه اشخاص او ملکی بیگونه اشخاص دي.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسیون وایي چې د دوی له معلوماتو سره سم د سپین بولدک په قتلونو کې شخصي انګیزي او پخوانی دښمنۍ هم رول لري. خدا کمیسیون هغه اوازې ردوي چې پر اساس یې ویل شوی وو چې دا وژنې د قومي اختلافاتو له کبله شوی دي. کمیسیون لشکلو خواو په ځنګړي ډول طالبانو پوښتنه کوي چې د ملکی وګړو د سر او مال د ساتنې لپاره پر خپلو قانوني شمنو او مکلفیتونو عمل وکړي، له غچ اخیستونکو حملو او د دولتي او خصوصي تاسیساتو له ورانولو ډډه وکړي.
په سپین بولدک کې مو د ملکی کسانو د وژلو په ارتباط راپور اوریده چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي طالبانو هلته پولیسکونو ملکیان وژلې دي. کندهار ته به ورشو. د کندهار ښار ته چې امنیتي وضعیت څنګه دی، د کندهار له ښار مدني فعال حفیظ الله پوپل چې په دغه ښار کې له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستې کوي او له عینو مینې دغه اوس په ټلیفون را سره دی. پوپل صاحب ښه راغلاست خبرونه ته.
سلامونه، جوړ په خیر. په دې کې تاسو او د رادیو ټول اوریدونکو به روغ او جوړی
کور ودان. پوپل صاحب، په عینو مینې کې دغه شیبه چې تاسو له ازادي رادیو سره خبرې کوي، امنیتي وضعیت څنګه دی؟
بلد عینومین او د عینومین څخه ورخوا ته په شهر کې نسبتا امنیتي وضعیت ښه دی. دلته د جنگ خطونه دي چې د جنو ساحو کې امنیتي وضعیت ډېر خراب دی. د سیمو خلکو ته د وتلو ویل سوي دي، هم د دولتي ځواکونو د خوا څخه او هم د طالبان د خوا څخه چې ساحه پرېږدي، ځکه دوی هلته د جنگ کرښې ټاکلې دي. د عینومین او د شاوخوا سیمې حالات نسبتا اوس ښه دي، ځکه تر دې ځایه پورې د جنگ جګړې کوم خط چې دی هغه نه دی رسېدل.
پوپل صاحب، دغه سیمې چې تاسو وایئ چې دولتي ځواکونو او طالبانو له خلکو غوښتي دي چې دا سیمې پرېږدي، تاسو معلومات لري په دقیق ډول چې دا کومې سیمې دي که یو دوه سیمې یادې کړئ؟
بل تقریبا دوه درې ورځې تر مخه د هجارب منطقه چې دغه د اشمت کلا هم دا غسیمه ته نږدې ده، د نسبتا د کرس سیمه او د هجارب شکاتر درازه منطقه کې په دغه ساحو کې دولت او مخالفینو د خلکو غوښتې و چې خپلې ساحې پرېږدي. په دا ډول سره د اومه حوزه هم اومه او پنځلسمه حوزه کې هم د خلکو غوښتل شوي دي چې د دې دپاره چې مرګ ژوبل روانه وړي باید خپل کورونه پرېږدي او امن ساحو ته ولاړ شي.
دغه دوی حوزې چې تاسو یاد کړې اومه او پنځلسمه، دا د ښار له مرکزي مثلا د شهیدانو له چوک څومره لري سیمې دي؟
دا تقریبا دوالي و د هرات او کندهار د سړک پر خوا دي، او دا د میرویس بن منطقه کې راځي. او ماوزه هغه خوا ته ده، او پنځلسمه ماوزه چې ده هغه دغه د هجارب منطقه چې موږ دریا ده کړل د کر سره نږدې او د ډنډر ولسوالۍ سره په تنګ کې دي. دا د شهر څخه وتلې منطقه ده نسبتا.
پوپل صاحب، تاسو د جګړو له بې ځایه شویو سره مرستې کوي، ستاسو له اټکل سره سم د شهر شاوخوا سیمو څخه څومره کورنۍ د روسیو جګړو بې ځایه کړې دي؟ د څه باندې درېونه یو
بل هغه ساحه چې موږ لیدلې دي، په هغو کې په لومړي قدم کې د هجي کیمپ ساحه وه چې د اجوکا پر اساس په تسلط کې ده. دا د کندهار په شورندام کې د میداني هوایي پر سړک باندې پرته ده. دلته تقریبا د 2000 کورنۍ په شاوخوا کې مهاجر راغلي وه چې په هغه ځای کې د نور امکاناتو شتون وجود نه درلود. بیا پکې د لو علي په اخر کې د کوتل مورچې د منطقې سره د لیلی په برخه کې هلته یو تعمیر و، هغه ورته ځانګړی سو. هلته هم تقریبا د 1500 کورنۍ په شاوخوا کې کورنۍ وسمېش دي چې مرستې ورسره کېږي. بیا د سید آباد په نامه یو لیسه ده، هلته هم تقریبا د 0 څخه اضافه کورنۍ میشت دي چې هغه هم د جنګي ساحو څخه راغلي دي. اوس د عجرب لیسه هم ده چې د عربو کلا په نامه باندې ده. د عربو کلا دغه لیسه چې په لوالي کې ده هغه هم د مهاجرو دپاره په اصطلاح ځانګړې شوې ده. هغه کسان چې د جګړو د سیمو څخه راځي و دغو ځایو ته ځي. د دې سره په څنګ کې ډېری کډوال چې دغه په ښار کې خپلو د دوستانو کره تللي دي، یا عینومین او نور امن ساحو ته دوی تللي دي، او یا هغه خپلو منطقو ته نږدې په هغه کسان چې د خیریه بنسټونو د طریقې خپل تعمیرونه یا خپل هغه مځکې و خلکو ته ورکړي دي، دوی هلته میشتې ته وسپاري.
پوپل صاحب، په دې تیرو څو ورځو کې په خواله رسنیو کې فیسبوکونو کې داسې عکسونه خپرېدل چې د کندهار د ښار دننه حتی د شهیدانو له چوک سره ځینې دوکانونه بند دي. اوس څرنګه ښار خلاص ده؟
شهر خپل وخت لري د ورځې کتام د جنگ تاثیرات په شهر کې لیدل کیږي د خلکو په منځ کې هغه خوشحالي نه لیدل کیږي په شهر کې د امن صحي خلک لا هغه چې هیڅ په جنگ کې وس ښکل نه دي د هغو کورنۍ د هر یو د کورنۍ څلور یا پنځه دوستان داغلي دي د دوی سره په کورو کې ورسره دي د هغو دغه بد وضعیت په کتلو سره د خلکو روحیه چې د هغه په اصطلاح هغه پخوانۍ د خوشحالۍ روحیه نه ده پاته په شهر کې هم تاثیرات شته خلک نیمه ورځ دوکانونه خلاصوي او بیرته تر خپلو کورونو پورې ځانونه رسوي دلته امنیتي صحیح چې دی هغه تاسو پوهیږئ چې د ځینو مشکلاتو سره مخ دي ترانسپورټ کې موټرسایکلان نشته شبکې بندې دي د شپږو بجو څخه شبکې هم بندېږي د شپې د لسو بجو بعد شهرونه هم بندېږي دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو روحیات په یو رقم باندې کمزوري کړي دي او خلک په ډاډه زړه باندې ښار ته نه راوځي هر یو د خپلې کورنۍ تر څنګ اوسېږي تر څو د جنگ د سیمو څخه لرې خپلو کورنۍ ته د خوشحالۍ روحیه ورکړي
ډېر مننه پوپل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیست
ازادي رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د اولمپیک لوبو کوربه هیواد جاپان نن د کورونا وبا د پیښو د زیاتېدو د مخنیوي په هدف یو لړ تازه ګامونه اخلي جاپان 13 ورځ د کووډ 19 تازه مثبت پیښو راپور ورکړ جزئیات په دې راپور کې
جاپان د جولای په 19مه د کووډ 19 پیښو د ثبت راپور ورکړ په ټول هیواد کې د کورونا دومره مثبت پیښې په یو ورځ نه وې ثبت شوې نو ځکه هم حکومت اړ شو چې د وبا د خپراوي د مخنیوي لپاره په یو لړ تازه اقداماتو لاس پورې کړي جاپاني چارواکي په پلان کې لري چې په توکیو کې د کورونا وایروس بیړنۍ حالت وغځوي او سربیره په دې توکیو ته څیرمه په سیاتاما کاناګاوا او چیبا او همداشان اوساکا ولایتونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړي تمه کېږي چې صدر اعظم یوشی هیتسوګا د کارپوهانو د یوې ډلې له تصویب وروسته بیړنۍ حالت اعلان کړي دا استراری حالت به د اگست تر 1 پورې نافذ وي په پلازمینه توکیو او سویلي ټاپو اوکیناوا کې وار د مخه بیړنۍ حالت نافذ وو جاپان په لویه کچه د کووید 19 پراخ خپرېدو څخه مخنیوی کړی مګر د نورې نړۍ په څیر دا هیواد اوس د خورا لږ دوړ ډلتا باندې کورونا څپې سره مخ دی د پلازمینې روغتونونه هم په ستونزو کې دي د کووید 19 ناروغانو لپاره په روغتونو کې 6000 ځانګړي شوي بسترونه ډک دي جاپان دمګړی د اولمپیک د دوبنیو لوبو کوربه دی د اولمپیک تر سره کوونکو او جاپاني چارواکو په دغه هیواد کې د کورونا وبا د پیښو زیاتوالی د لوبو لپاره هلته د ورغلو زرګونو لوبغاړو روزونکو او کارکوونکو سره بې رابطه بللی جاپان ته سږ کال سره له دې چې د کورونا وبا په خاطر پکې ګڼ محدودیتونه نافذ دي د څه باندې 200 هیوادونو له 1200 زیات لوبغاړي ورغلي د لوبو د تنظیم کوونکو ورزشي کاروانونو مشرانو روزونکو او کارکوونکو شمیر بیا نږدې 1500 کسانو ته رسیږي د لوبغاړو او د اولمپیکي لوبو د ترسراوي پلاوي په منځ کې د کورونا د 200 پیښو راپور ورکړل شوی چې دا ټول کسان قرنطین دي د اولمپیک لوبو ته 15 افغان لوبغاړي هم ورغلي چې تر دې دمه کومه ستونزه نه ده ورته پېښ شوې او خپل لوبو ته دوام ورکوي
ستاسو له پیغامونو
در سره په تماس کې وروره په بادغیر کې ډیر سخت او کجی ده چې خلک به یو تکل وبو سره ډیر په تکلیف په عذاب دی او ډیر سخت مرزي سره ینګونه دي بدبختی دي بیچارهګي دي موږ راغلم په دې ټول چارواکو ورسېږي چې بادغیر ته ځبن توجه وکړي بادغیر ته ډیر بد وضعیت کې یا تر درې کال وکړي رات پره خلک ډیر په بد حالات کې دي مالداري د لاس اور کې زمینداري د لاس اور کې آتا د خوراک وګ مست مرخونه نور ګران سيږي بندې زنه دې ورور شي ناراضي ودی ولایت دردست ولسوالۍ کړي پیر په بد وضعیت کې دي نور ورپورې چارواکو د طالبانو د ټولو موږ هغه هیله ده چې ودی هر ځار بدبخت ملت د لارې آزاد کې او غاني وخره به شي خارج به د بشري ناورین سره مخ شي وسلام
کرونا ټول تاوان ماشومانو ته ورسو چې مکتب بند شو. یو من جنازه کې زر نفره ولاړې هلته نسته خبره چې څوک وایي چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. په یو جومات کې سل نفره، پنځوس نفره، شپېته نفره، بسروره دوه سوه نفر، درې سوه نفر ولاړې چې دغه خبره نسته چې لرې لرې ودرېږي چې کرونا به مو نیسي. خالي ماشومانو ته په مکتب کې کرونا ده. دا ماشومان دې بیرته خوشي چې مکتبو ته هر څوک چې شکر وي او کرونا اثر ته قیاقه دې قلنتین وکړي دغه دې ما نظر.
زیاده نشرات دلمند ولاد نشرات ولسوالی دا څنګه کوم نړیواله مخکنه په دغه باندې چې موږ من کښون کې من کار کوون کې په ډېر ظالمانه توګه وویل سول نشرات کې د نشرات پر نوړ باندې چې هغه مهین سول خالصانه خلق و الخوان و او دوی په ظالمانه توګه ضربې پر وویل وی وویل هغه لاسونه دوی ولې چې موږ ما وویل موږ نه سلالرو نه به جایه کار کوو او دوی سردا چې لبانه څوک وسو دوی په شهادت ورسېدل. نو د دغه حملین موږ نړیواله محکمې ته غوښتنه کوو چې دا راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې هم ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو او هلته ګڼ پیغامونه خبرو یعنی زیات. په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو اضافي کتابونه راټولوي او د دې لپاره چې په ولس کې کتاب لوستنه دوه چی په خلکو یې په وړیا توګه ویشي. خوستي رون اندیدانه ورسته یا وای په افغاني ټولنه کې د شته ستونزو د هوارولو یو ښه او اغیزمنه لار هم داده چې خلک کتاب ولولي. دوی د کتاب مینوال هڅوي چې کتاب له مطالعې وروسته نورو خلکو ته ډالۍ کړي، یعنی نورو ته وسپاري چې نور هم دا کتاب ولولي. نور حال په دې راپور کې.
په خوست کې له دوه کلونو راهیسې د فکر جوړونې په نوم یو شمیر ځوانان له خلکو کتابونه راټولوي او وروسته یې په نورو ویشي او یا د خلکو په ګڼ مېشتو سیمو کې وړه کتابتونونه جوړوي. دوی وایي له دې کارۍ مخه ده چې افغانان ته دا فکر ورکړي چې د ټولنې د پرمختګ او د خلکو د هوساینې یوازینۍ لاره دا ده چې خلک یې په علم سمبال شي. د یاد بنسټ مشر نقیب الله زلان هم ازادۍ راډیو ته وایي د ولس د فکر جوړولو تر ټولو غوره لاره دا ده چې هغوی ته کتابونه ورکړل شي او کتاب لوستنې ته وهڅول شي.
تقریبا دوه کاله کېږي چې په خوست کې د فکر جوړونې په نوم یو مبارزه پیل کړې ده. هدف هم دغه ده چې خلک فکرونه جوړ شي. فکر جوړدلو دی وزنی لار کتاب دی چې خلکو ته باید کتابونه ورکړل شي ترڅو خلک مطالعه وکړي او د خلکو فکرونه جوړ شي. له بیلو ملګرو څخه 1500 ټوکا کتابونه راټول کړي او عامه خلکو ته په مینار باندې کې خودل چې هر څوک راتلل او د خپل خوخه کتاب اخیسته او لزان سره وړو.
د فکر جوړولو د بنسټ یو بلغړی بلال محمدی وای لروناند او دوستانو یې 1500 ټوکا بیلابل کتابونه راټول کړي ول د خوست خار پر عدالت څلور لارې کې خودل خلک راتلل او د خپل ذوق برابر کتابونه یې لزانونو سره یوړل.
دم د بلبل ملګری ز خرټل کړه ملګری کتابونه لوستي په کور کې ورسره او غیر مخمده کتابونه ټول کړي وو او د بلبل ملګری ز خمو سره ملتیا کړي وو تقریبا 1500 ټوکا برابر شوی وو. دا بلبل ټولنیز پرهنګي کې اقتصادي سیاسي بلبل ټوکا کتابونه وو. دا کتابونه په وړیا ډول خلکو ته ویشو.
د کتاب یو مینوال صبغت الله منزوی د کتاب په ګټو ارزښت او اغیزو خبرې کوي.
په هند وایي چې هغه ټولنه ډیره ارزښتناکه ټولنه بوي، هغه ټولنه ډیره وسا ټولنه وي چې دی وګړو یا دی اوسیدونکو ورځنی کاروبار دی کتاب لوستل شي. نو موږ د نتیجې ته راسو چې کتاب لوستنه ډیره زیاته مهمه ده. لټولو هیوادوالو څخه مده هیله ده چې تاسو کتاب ولولئ. که چیرته موږ کتاب ولولو نو زموږ فکر به ډیر یو فراخه فکر وي. زموږ په ټولنه کې ستونزې چې اوس وخت سره مخ مخ یو غو ایمان زلوړ شي وي موږ به دغه بدبختۍ څخه پامن کې پټ شي.
نظام الدین زیاده هو غزوانانو له ډلې دی چې فکری بنسټ د غړو لخوا ورته کتاب ډلای شوی دی. نو موړی وای دا کتاب لولي او لوستلو وروسته به د دې بنسټ په شان یو بل کس ته د مطالعې لپاره ډالۍ کی.
د فکر جوړونې بنسټ څخه زیات منندوی یم چې دغه شانت نه وخت کړی دی او د خلکو څخه کتابونه راټول کړي دي او موږ ته ډالۍ کړو او په دغه مانوي ډلې موږ ونزولو او دغه د پدغه مغه کې مام برخه واخیسته یو کتاب می ترلاسه کړ ترڅو چې زه دا کتاب ولولم او دا غینه ورسته بیا یو بل چاته ډالۍ کړم.
په خوست کې د پوهنتون د لوړو زده کړو د څلورو مؤسسو او یو شمېر فرهنګي بنسټونو فعالیتونه د دې لامل شوي چې په ځانګړي ډول د ځوان کهولې یوه برخه کتاب لوستنې ته مخه کړي. په خوست کې چې پخوا د ګوتو په شمار کتاب پلورنځي ول، اوس د یو لوی کتاب بازار په خوا کې په خار او ولسوالۍ کې ګڼ کتاب پلورنځي او کتابتونونه شته چې مینوال ورڅخه د خپلې خوښې وړ کتابونه ترلاسه کوي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند ګران هیواد سرګندونی لرو، خو مخکې تر هغه لاند خبرونه له اسمت څاروان څخه.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې د سیله کبله د مړو او بې درکه شویو کسانو شمیر تر 200 واوښت. د زابل ولایت د مرکز کلات اړوان په کلا کلی کې تیر شپه پر یوه کور د هاوان د مرمۍ د لګیدو له امله درې ملکیان وژل شوي او اته نور ټپیان شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ اداروي وسلوالو طالبانو د اوروزګان د دهراوت له نیولو وروسته په دې ولسوالۍ کې د دهراوت شاخ راډیو وسایل لوټ کړي او ودانۍ ورنړولې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي سرمفتش دفتر یا سیګار په خپل تازه راپور کې ویلي چې د امریکا او طالبانو موافقه د دې پر ځای چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ سبب شي، د طالبانو د بریدونو د زیاتېدا سبب شوې ده. د هغو افغانانو چې د امریکا له پوځ سره د ترجمانانو او سلاکارانو په توګه کار کړی و، لومړۍ ډله د خپلو کورنیو له غړیو سره د امریکا خاورې ته ورسېده. دا ډله به چې شمېر یې 2500 تنه دی، تر هغو پورې چې د مهاجرت د ویزې پروسه یې بشپړې شي، د ویرجینیا ایالت په فورت لی پوځي اډه کې په موقت ډول دېره شي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د خپل هیواد د ایالتونو والیانو ته سپارښتنه کړې چې د کورونا واکسین ته د خلکو د هڅولو لپاره هر چاته چې واکسین کوي $100 ورکړي.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري په دوو وروستیو میاشتو کې د لسکونو ولسوالیو ترنیول وروسته ایران او چین د طالبانو استازو ته بلنه ورکړه چې دغو هیوادو ته ورشي. د پیښو د افغانستان او پاکستان اړیکی خړپړ کړي، تاجکستان اندیشمن کړي، ترکمنستان او ازبکستان بیا رسمن خپل دریز نه دی روشانه کړي. د طالبانو پرمختګونه د افغان حکومت په وینا څه تاثیر پر دې اړیکو کړي؟ د بهرنیو چارو د وزارت لویاند ګران هیواد خاور
ملګاوندی د نامې او کابل جدي اندیښنې لري. دوی ته دا اندیښنه رامنځته کړې ده چې طالبان په دې حته کې دي څه سوله ونکي او د جګړې لاره قدرت ته ورسیږي. کچېرې دوی د جګړې لاره قدرت ته ورسیږي، دا به د دې سبب وګرځي چې موږ د ډېر وخیم امنیتي وضعیت سره مخامخ شو او دا وخیم امنیتي وضعیت به د عامو وګړو په ژوند باندې، په عمومي نظم باندې، له ګاونډیو سره اړیکو باندې، د مهاجرت یوې څپه باندې، چې موږ ډېر شمېر وطنداران به
په دې بهیر کې له وطن نه وځي. هیوا چې تاسو دې اشاره وکړه چې ځینې له مهاجرتونو اندیشنه لري، البته ترکیه علني دا خبره کړې ده چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته او د وروستیو جګړو له امله دې ته تشویش لري چې ګڼ کډوال به ورمات شي او په ترکیه باندې به فشار راشي. لیکن د پیکینګ او تهران له لوري د طالبانو مشرانو ته بلنې په دې معنی نه دي چې ایران او چین د افغانستان د حکومت ترڅنګ طالبانو ته یو ډول مشروعیت ورکوي.
د دې شبر سره د دې د تاګور اتاک هغه سفرونه چې د افغانستان دولت سره په وارد مخه خبرتیا او اطلاع رسونه سره کیږي، مو شکر کوو چې هغه ناسته او د دې سفرونه د کوربه هیواد لخوانه د مشخص اهداف لپاره سوي دي. مثلا که تاسو د چین ورستی سفر تدجی چین ته وګورئ، چینایانو په ډیر وضاحت سره به ویلي چې موږ د تاوتریخوالي لوړې کچې نه له تشدد نه جدي اندېښمن یاستو. د خپلو سرحدونو کې د شرقي ترکستان د روسي حرکاتو او فعالیتونو اندېښنه لرو او تاسې باید دا د خپلو لیکو نه وباسئ. همداسې ایرانیانو هم د خپلو سرحدونو په اوږدو کې له دوی سره اندېښنې درلودلې. هغه تفاوت د ایران کې چې دوی سفر دا و چې د کابل نه هم یو پلاوی تللی و چې هغه د اسلامي جمهوریت استازیتوب کوو.
له پاکستانه یو لور ته افغان حکومت دا تمه لري چې طالبان به د سولې خبرو ته هڅوي، بل لور ته دومره سخت انتقادونه پرې کوي چې حتی افغان سفیر هم له اسلام آباد ته کابل ته ستون شوی. دا روابط به همداسې وي که فکر کوي چې ژر به بیرته ورغېږي؟
موږ د پاکستان له دولت نه به خپله تمه همیشه ولرو چې دوی سره د سولې په لار کې د یو ګاونډي په توګه مرسته وکړي. دغسې موږ نه هم ګاونډیو دا څنګه د روز لري دا تاریخ کې ستا چې وګوري پاکستان جګړې په زمانہ کې د افغانستان دولت د سولې پراته کې جدي ونده درلوده او د تاجکستان د سولې د هوکړې قربتوب افغانانو کړای ده. دغه سیمه له دوی نه تمه لرو چې موږ سره هم د سولې ته د رسیدلو په لار کې اغیزمن ګامونه پورته کړي، واقعي ګامونه پورته کړي، هغه تعهدات چې دوی کوي هغه عملي کړي. موږ او تاسو شاهدانو چې ډېر خوشنون کې پیښې سره مشتسه سفیر کورنۍ مواجه شو په اسلام آباد کې، هلته د سفیر لور اختطاف شو. په حال کې چې دا د دلی د دولت مسؤلیت ده چې د افغان ډیپلوماټانو او د دې کورنۍ عامو ته امنیت ونیسي.
هیواد څه د افغانستان حکومت لا هم له پاکستان دا تمه لري چې د سولې په چارو کې به مرسته کوي، لیکن د پاکستان صدر اعظم عمران خان تازه په یوه مرکې کې ویلي دي چې په یوه وخت کې چې شاوخوا یو نیم لک بهرني ځواکونه په افغانستان کې وو هغه د سولې وخت و. اوس طالبان فکر کوي چې دوی بریالي دي، نو دوی په زور څوک د سولې خبرو ته نشي هڅولی. که چیرته خبرې داسې وي نو افغانستان بیا له اسلام آباد ته ولیدا تامل لري چې د سولې په چارو کې به اسانتیاوي برابرې.
همیشه د دې فرصت تاسو همکاري وو. موږ د افغانستان د دولت په توګه د مسؤلیت لرو چې خپل ډیپلوماټیکي هڅې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو سره په دې حد کې وساتو چې خپلې تمې ورسره مطرح کړو او د دوی مرسته وغواړو. دا چې دوی څومره مرسته کوي موږ تاسو لیدلی دي. متاسفانه هغه شی چې دوی ویلي دي هغه شی نه دي عملي کړي. دا خو نن دا یوویل چې طالبان داسې تصور لري، اما تاسې چې د دې اظهارات تیرو دوو کلو کې وګورئ دوی همیشه ویلي دي چې دوی به د طالبانو په راوستلو کې د مذاکرې میز ته همکاري وکړي او دوی دا هم غواړي ځان ته واخلي چې دوی په دې سولې بهیر کې نقش لوبولی ده. اما نن بیا داسې خبرې کوي. موږ د دوی دغه متضادې خبرې او د دوی دغه خبرې په لیبل سره له پخوانیو خبرو سره مصادفې نه دي. دا ټول موږ ته د دې باور راکوي چې دوی کولی شي چې مرسته وکړي چې لا یې نه راکړي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هله چیروغ او جوړ وسي او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالۍ لکبل ل خپل سیمو بي ځای شوې دي او د بي ځای کېدنې پر مهال بد شپې ورځې غالي. راځي چې په سر کې د اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړي. هله دا تر پای مو ملتیا وکړي.
السلام علیکم. زه زابل د ولایت ارغنداو د ولسوالۍ اوسیدونکو یم. د تاسو خیر د کلی اوسیدونکو زروزی محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغه تر له دغه وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ششنه باغونو ولچانو هغه پور وچسوي دي. له موږ سره یې څه کومک وسي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم. راځو آزادۍ کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. ټول آی چرابه چې ما زغ به حتمن سل په سل کې پر لوبوري چارواکو سره ولې شروع وي. یاد ضرورت دی
محمد ظاهر د هرات ولایت د سره پالیک کی اورور زغ یرا د ماجر د عبادت ها د عبادت اورز د مسلمانان د سخت لوزی او ګرمي او مریضی او مشکلات سره مخ دي څوک خبره پر غواز نه کی څوک سره نه پکر خي والي صاحب نه وي څو خند دي نه شو چې دا برابر کړم چې سره بدل کړو چې ماجر
سلام علیکم ز اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم چې د افغانان لپاره د امریکا رئیس جمهور $7 million د بې ځایه کډوالو لپاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر عامه چاته په لاس ورکي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه دغه برخمن نه دي د دغه کډېره راکډېره برکړې دي.
بلې سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلایدر خان د شارک نه خبرې کوم. موږ په تعداد د 1.5 خیمو په د قلایدر خان شارک کې اوسېږو. ټول بې جشدګانې داخلي دي، لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. وسلام په احترام.
سلام علیکم جنادو ازادۍ کار کوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو، یعنې په هرات ولایت کې فلاند مهاجرۍ شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو دې رسنیو ته ډېر امید دی، ولې موږ بل واسطه واجسانه لرو؟ دغه رسنۍ دي بیا موږ هیله دا ده چې زموږ غږ تر لوړ پوړي چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې مهاجرو ډېره بد وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې در بدري سره مخ دی. د خدای په لحاظ وګورئ، دا زموږ غږ تر یو حده ورسي. اسلام نه کار شته، نه غریبي شته، نه لار شته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره در بدري ده، کوچنیان په مریضۍ اخته دي. وروره وزه د دې خدای د دې د یو نیم کار کې چې چاته یو پاکه یو لوک شي نه دی ورکړي. وروره د تفدی نامه په یې نامه دا د پلانې د راغلي د پلان د درواغو په واسطه وایي څه باندې تر سره د خلکو پر سامان کې هیڅ دا سهار بازار کم کار کې چې دواره په ټول دنیا او تاریانو مسلمانانو ګرځ بدوي او د بدبختی او د یاندازې ملارو ګرځي اند چې بیخي.
السلام علیکم رو عزتور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ له تاسو په تماس کې يم. په موږ باندې لارې بند دي او په بند دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو. ول د خلک د ولګي څخه مړ شول، زموږ غام دي لړو چارواکو ته ورسیږي. دلته کډوال لا وتلي په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري. زموږ آواز د لوړو مقاماتو ته ورسوي. د ازادي راډیو زنده باد.
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرهې څخه مهاجر راغلي وي د هلمند ولایت کې. نه پریکشا پوښنه کړې، نه بربل کول ټیم کړې، نه په دخبارانو کړې ده. لس پنځلس کور راغلي وي دلته. ولاکې انسان یې پوښتنه کړې ده، یا رجستر کړی دي، یا پر پله نوم نوشته کړی دي.
بلیا سلام علیکم، زه شرف الدین د کندهار ولایت نو ولي سره دغه د کندهار د اومیاو
سلام علیکم څنګه جوړی؟ نو د دې تاسو سره مخامخ نه بخسته نه د شپې په څلور منځله ځای کې ناشته کاوا ګرمه ده. هیڅ څه پام لرنه نو ته کې بس نه بسترې چارې ستل ده، نه شی را ستل ده. زما د ماچرو د رسات دا دغه چې جوړ توجه کوو.
سلام علیکم، زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه. سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي، نه به په افغانستان کې قراري راشي او نه امن. ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي. که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي، هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي. ځکه چې دا تجربه ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده، دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده، دلته جنگ د معدنیاتو ده. وسلام.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بیځای شوو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او د غرض وچکالیو لکه بل بیځای شوې دي، بد ورځي غالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نه کیږي او کورتره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلي چې څه شمېر کسان سږ کال خپل سیمو بې ځای شوي دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته به ترز وکړم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا 10,000 کورنۍ په بیلابیلو مختلفو ولایاتو کې جګړې او د ناامنۍ له کبله متاسفانه بې ځای شوي دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تیروي، لکه کندهار ولایت، هلمند.